شپږ بجې دی. السلام علیکم. د ازادي راډیو روانه خبری مجلې کې زه فریده هورسیفی له خپلو همکارانو سره ستاسو هرکلی کوم. نن د سرطان یا چنګاښ شپږویشتمه په افغانستان کې د لومړني جمهوري نظام له جوړېدو سره برابره ده. د افغانستان د لومړني جمهور رئیس پر ژوند په روانه خبری مجلې کې معلومات خپرو. د به هم واورئ چې افغان چارواکي وایي د ټاپي پروژې د ساختماني کارونو د امنیت ساتنې لپاره ځانګړی ځواک به رامنځته شي. خو تر هر څه د مخه خبرونه جنقا الکوزی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په هرات ولایت کې د ملي امنیت د سلاکار دورور وژنه وغندله. په پکتیا ولایت کې څلور بمی چاودنې وشوي او په بنګلادیش کې د یوې اسلام پالې ډلې جکپور اکړی له پاکستان څخه د خپلواکۍ اخیستنې پر مهال د جنګي جرمونو په تړاو د مرګ په سزا محکوم شو. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په هرات ولایت کې د ملي امنیت د شورا د سلاکار رنګین دادفر سپنتا د ورور وژنه وغندله. د جمهور رئیس د رسنیو دفتر د جمهور رئیس کرزی له خولې لیکلي چې د سپنتا د ورور وژل د هغو زنځیري وژنو یوه برخه ده چې د بهرنیو استخباراتو لخوا تنظیمیږي. د ملي امنیت د سلاکار ورور احمد ولی نن سهار د هرات په کرخ ولسوالۍ کې په ډزو وژل شو. په کابل کې د امریکا سفارت هم په یو اعلامیه کې د ډاکټر سپنتا د ورور وژنه غندلې، په دې اړه یې خواشیني ښودلې او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. وسلوالو طالبانو د احمد ولی د وژلو مسؤلیت منلی دی. د پکتیا ولایت چارواکي وایي نن ماسپښین شاوخوا درې بجې د دې ولایت په بلند منزل سیمه کې د سړک د غاړې په بمي چاودنه کې د عامه نظم څلور پولیس ټپیان شول. د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښتی. دا په پکتیا کې له سهار راهیسې څلورمه چاودنه وه. نن سهار لس بجې هم د سړک د غاړې په بمي چاودنه کې دولس تنه ټپیان شول چې یو سرحدي پولیس، د ملي پوځ یو سرتیری او پاتې ټول ملکي خلک پکې شامل دي. د دې پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د لوګر ولایت چارواکي وایي تېره شپه دولس تنو وسلوالو مخالفانو د دې ولایت په امنیتي کمربند باندې د برید هڅه کړې وه، خو هدف ته له رسېدو مخکې ووژل شول. د لوګر د والي ویان دیر محمد درویش ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې د سباون په نامه د برید کوونکو مشر هم شامل دی. د حج او اوقافو وزارت وایي سږکال به له افغانستان نه څلېرویشت زره افغانان د حج د فریضې د ادا کولو په مقصد سعودي عربستان ته لاړ شي. د حج او اوقافو وزیر محمد یوسف نیازی نن خبریالانو ته وویل چې سعودي عربستان سږکال حج ته د حاجیانو برخه په سلو کې شل کمه کړې ده. د نیازی په وینا سعودي عربستان دا پریکړه په مسجد الحرام کې د پراختیایي کارونو، بیا رغونې او نورو تخنیکي چارو د بشپړولو له امله کړې ده. د راپورونو له مخې په تېرو وختونو کې به هر کال څه باندې دېرش زره افغانان سعودي عربستان ته د حج د فریضې لپاره تلل. د کورنیو چارو وزارت وایي د جمهور رئیس لخوا د نفوس شمیرنې او ثبت د قانون له توشیح وروسته به دوی د الکترونیکي تذکرو ویش پیل کړي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې د الکترونیکي تذکرو د ویش په برخه کې د ځنډ اصل لامل همدغه قانون و چې دوی ورځې مخکې د ولسي جرګې لخوا تصویب شو. په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون چارواکي هم وایي چې د دې تذکرو د ویش په برخه کې باید بیړه وشي او د دوی په وینا د الکترونیکي تذکرو ویش په انتخاباتو کې د شفافیت ډاډ ورکوي. خبرونه ازادي راډیو ری. د بنگلاديش یو محکمه یو جکپور اسلام پاله مشر په 1901 کال کې له پاکستان څخه د خپلواکۍ اخیستلو پر مهال د جنگي جرمونو په تړاو د مرګ په سزا محکوم کړ. 15 کلن علي احسان محمد مجاهد چې د جماعت اسلامي ګوند عمومي منشي دی نن په ډلیزې وژنې، قتلونو، دسیسو، په ظلمونو او وحشت کې په لاس درلودلو محکوم شو. د مجاهد مدافع وکیل وایي د محکمې په حکم باید مرافع غوښتنه وکړي. د محکمې د حکم په اعتراض کې جماعت اسلامي ډله په بنګلادیش کې د عمومي اعتصاب غږ وکړ. د دوشنبې په ورځ د حکومت په مشرۍ د نړیوالو جرمونو محکمې د جماعت اسلامي ګوند یو بل مشر غلام اعظم د جنګي جرمونو په تور په نوي کاله بند محکوم کړی و. د بنګلادیش حکومت وایي پاکستان پوز او د جماعت اسلامي په چیر سیمه ایزو همکارانو د خپلواکۍ د جګړې په جریان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان وژلي او پر شاوخوا 2 لک ښځو جنسي تیری کړی دی. دا شمیر خپلواکو څېړونکو نه دی تایید کړی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خبریالانو ته وویل د روسیې او امریکا اړیکې د استخباراتي خدمتونو له چټلو ناندرو څخه زیات مهم دي. پوتین د امریکا د استخباراتي معلوماتو د افشا کوونکې ایډوارډ سنوډن پر سر د راپیدا شوي تاوتریخوالي په اړه نن خبریالانو ته خبرې وکړې. پوتین وویل دی له امریکا سره د اړیکو د پراختیا په فکر کې دی او یو ځل بیا یې دا ژمنه تازه کړه چې سنوډن ته به اجازه ورنه کړي چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي.
Мы предупредили господина Сноудена, что любая
Мун хагали Сноуден та хабардаре воркра че дедла ха хар хага фаалият че Русия ва Америка алико тазян ворсави замун ла пара да манул ворна да.
Для нас неприемлемо.
د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی د سې شنبې په ورځ د واشنگټن دریځ یو ځل بیا تکرار کړ او وویل چې سنوډن باید امریکایي چارواکو ته حواله شي تر څو د حکومتي شتمنیو د غلا په تور محاکمه شي. سنوډن د جون له درویشتمې نیټې راهیسې چې ماسکو ته په ترانزیت ورغلی تر دې مهاله په هوایي ډګر کې دېره دی او په روسیه کې موقتي سیاسي پناه غوښتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری عرب مشرانو ته د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کولو په اړه د خپلو هلو ځلو معلومات ورکړ. کیری نن د اردن په مرکز عمان کې د عربي اتحاد مشرانو ته د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د هغه پراخ پلان په اړه معلومات ورکړل چې سعودي عربستان او د اردن پاچا عبدالله برابر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د مصر د شخړې په اړه د واشنگټن د دریځ او د سوریې د رژیم له مخالفانو سره د ملاتړ په اړه هم خبرې وکړې. په عربي ټاپو وزمه کې القاعده شبکې تایید کړه چې په یمن کې د دې شبکې مرستیال مشر د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. د دې شبکې یو جګپوړ غړي ابراهیم الروبویش نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل سید الشهري چې په ابو سفیان الازدي هم مشهور و وژل شوی دی. دونه ویل چې الشهري څه وخت وژل شوی دی. او د عراق لپاره د ملګرو ملتونو استازی وایي په دې هیواد کې د شخړو زیاتېدل د ګاونډي هیواد سوریې له شخړو سره تړاو لري. مارتین کوبله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغه راز وویل په تیرو 15 کلونو کې لږ تر لږه وروستۍ 4 میاشتې په عراق کې تر ټولو خونړۍ میاشتې دي چې شاوخوا 3000 کسان پکې وژل شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال او کورني خبرونه.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري. افغان چارواکي وایي چې د ټاپي پروژې د ساختماني کارونو د امنیت ساتنې لپاره به ځانګړي ځواک رامنځته شي. وسلوالو طالبانو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د ورور د وژنې مسولیت په غاړه واخیست. استرالیا د ویداسي کشتۍ د ډیبیدو خبر ورکړی چې د افغانانو په شمول پکې د بیلابیلو هیوادونو ناقانونه مهاجر سپارو. افغانان د افغانستان د لومړني جمهور رئیس پاړه سوي
داود خان شخصیت حکومت کې حکومت اسلامي حکومت د بهت په خدمت کې وو.
هغه نظام ډیر ښه و وسنی نظام نه خو دې کې د افغانستان کې ډیر پیشرفت و.
نن په افغانستان کې د لومړني جمهوریت نظام له جوړیدو سره برابر ده د افغانستان د لومړني جمهور رئیس پر ژوند پر روانه خبری مجله کې معلومات خبرو او د روسي ولسمشر وایي د امریکا او روسي ترمنځ اړیکې کې ډیر د اهمیت وړ دي. افغان چارواکي وایي د ټاپي پروژې د ساختماني کارونو د امنیت ساتنې لپاره به ځانګړي ځواک رامنځته شي. د قانونو وزیر وحید الله شهرانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې ځواک په اړه له مخکې نه څېړنه ترسره کړې ده. په عین حال کې د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین غځېدل د افغانستان او سیمې لپاره مهم بولي خو وایي چې په دې برخې کې ځینې اندېښنې هم شته. نسیم شفق او په دې اړه نور جزئیات.
افغان حکومت پریکړه کړې چې د دې هیواد په داخل کې د ټاپي پروژې د امنیت ساتلو لپاره دی د 9 او 2000 ترمنځ افغان ځواک رامنځته شي. د قانونو وزیر وحید الله شهرانی د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د کورنیو چارو وزارت له مخکې نه د دې مسلې په اړه څېړنه کړې او له دې سره به د افغانستان په دننه کې د په خبره د ټاپي پروژې ساختماني کارونه چټک او ډاډه شي. خاغلی شهرانی وویل چې افغانستان به د ترکمنستان، هند او پاکستان په څیر د ټاپي پروژې د جوړولو په چارو کې د ټاپي لمیټډ د شرکت په چوکاټ کې برابره برخه ولري.
د تخنیکی چړنو ترڅنګ امنیتی چړنې هم تیر کال د کورنۍ چارو وزارت له خواتر سره شوې او هغوی د نتیجې ته ورسېدل چې د 9 او 2000 ترمنځ وقته اړتیا شته. د دې ځواک ماشونه، تجهیزات او نور لګښتونه له مخکې نه افغان حکومت پر غاړه اخیستي دي.
د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین غځولو پروژه یا ټاپي د افغانستان او سیمې لپاره نه یوازې د اقتصادي پلوه بلکې د سیاسي اړخه هم ډیره مهمه بلل کیږي. دا پروژه کابو 1100 کیلومتره اوږدوالی لري چې سباندې 200 کیلومتره په لویدیز کې د افغانستان له خاورې تیریږي او د خاغلی شهرانی په خبره د 2 او 11 میلیارد ډالرو ترمنځ به لګښت پرې راشي. په عین حال کې د آسیا پراختیایي بانک چې د ټاپي پروژې له مهمو ملاتړو څخه هم دی وایي چې د دې پروژې عملي کېدل به له افغانستان، هند، پاکستان او ترکمنستان سربیره د سیمې د نورو هیوادونو لپاره هم ډېرې ګټې ولري. خو په افغانستان کې د آسیا د پراختیایي بانک مشر جوجی توکیشی وویل چې د دې پروژې د امنیت په مقایسه تخنیکی او ساختماني کارونه ته ډېر اندېښمن دی.
واقعا مونږ تل د دې پروژې امنیتي مسئلې ته ډیره اندېښنه درلوده، خو په عین حال کې په دې هم پوهیږو هغه پروژې چې په جوړولو کې د سیمې خلک ونډه ولري نو ورته زیان نه رسوي. زه دا مهال د دې پروژې د امنیتي موضوع په نسبت د دې د عملي کېدو تخنیکي مسایلو ته ډیره اندېښنه لرم.
افغان چارواکو لمخ کې نویلی چې افغانستان به د ټاپی له پروژې څخه په ډیر شو کلونو کې 3 میلیارد متر مکعب گاز ترلاسه کړي، او له دې گازو څخه به په هلمند، نیمروز، کندهار، فراه او ځینو نورو لویدیځو سیمو کې د برېښنا د تولید لپاره هم کار واخیستل شي. د ټاپی پروژې مشرتابه پلاوی څو ورځې وړاندې په اشقاباد کې غونډه وکړه او پریکړه وشوه چې د دې مهمې پروژې د جوړولو کار به د 2018 میلادي کال تر پایه بشپړ شي، او د 2018 میلادي کال په لومړیو کې به هند او پاکستان ته ګاز لیږدول پیل کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار رور نن په هرات کې په یوې وسلوالې حمله کې وژل شو. طالبانو د احمد ولی طاهری د وژلو مسولیت په غاړه اخیستی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی دغه پیښه په کلکه غندلې او هغه یې د بهرنیو استخباراتي ادارو کار بللی دی. نوریاس نوری په دې باب معلومات راټول کړي.
وسلوالو کسانو نن سهار احمد ولی طاهری چې د هرات په څارنوالۍ کې کار کاوه په ډزو واژه. احمد ولی د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار ډاکټر رنګین داد فرسپانتا ورورو. د هرات د امنیت قمندانې ویان سمونوال عبدالرؤف احمدی د پیښې د څارنوالۍ په اړه وویل: ولی جان د ډاکټر سپانتا ورور نن په داسې حال کې د هرات په کرخ ولسوالۍ کې ووژل شو چې له یو حمام راوړل. د هرات د څارنوالۍ د مسولینو په وینا احمد ولی له وو کلو رئیس په کرخ ولسوالۍ کې د څارنوال په توګه دنده ترسره کوله. افغان ولسمشر حامد کرزی دغه پیښه په کلکه غندلې، هغه یو غیر انساني عمل بللی دی. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې کرزی د احمد ولی وژنه د هغو وژنو سلسله بللې چې د ده په وینا د بهرنیو استخباراتي ادارو لخوا ترسره کیږي، او پکې د افغانستان خلک، دینی عالمان، قومي مشران، دولتي کارکوونکي او د هغوی خپل خپلوان په نښه کیږي. طالبانو د دغه حمله مسولیت په غاړه اخیستی. قاری یوسف احمدی رسنیو ته ویلي چې احمد ولی له څو کلونو راهیسې له حکومت سره کار کاوه، هغه یو مهم چارواکی و او په همدې خاطر د دوی د کسانو لخوا په یوې چریکي حمله کې ووژل شو. په کابل کې د امریکا سفارت هم د احمد ولی طاهری وژنه غندلې ده. د امریکا سفیر جیمز کننګ هم په خبر کړي بیان کې پر دغه پیښې خواشیني څرګنده کړې، او د هغې کورنۍ او په ځانګړي ډول د ملي امنیت سلاکار رنګین د فرسپانتا ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي. سپانتا چې د افغانستان په حکومت کې یو جګپوړی چارواکی دی، یوه ورځ مخکې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې پاکستان نه پرېږدي چې افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني. د هرات امنیتي مسولینو ویلي چې د احمد ولی د قتل د عاملینو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. هرات په وروستیو کې د جنایتکارو ډلو له لوري د سړي تښتونې د زیاتو پیښو شاهد و چې له امله یو شمېر سوداګر دې ته اړ کړی شوي چې له دې ولایته ووځي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وی سعودي عربستان سکال حج ته د حجانو برخه په سلو کې شل کم کړی ده. د حج او اوقاف وزیر د دې علت د مکې په مسجد الحرام کې انکشافي کارونه، ترمیمات او د داسې نورو تخنیکي چارو بشپړول یاد کړی دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر د هم وی چې د پریکړه یوازې د سکال لپاره شوې ده. خان محمد سیند او په دې اړه نور معلومات.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سکل بل افغانستان څخه 23,000 افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. په خاطر دې به هر کال سباند 10,000 افغان حاجیان سعودي عربستان ته تلل. د حج او اوقاف وزیر محمد یوسف نیازی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د سعودي عربستان حکومت دا پریکړه په مکه کې د مسجد الحرام د ځینو برخو د پراخولو، ترمیمولو او د انکشافي کارونو په مقصد کړې ده.
ای اقدام عربستان سعودی ضرر بسیار کلان به اقتصاد خود عربستان سعودی، ولی حکومت عربستان سعودی به خاطر راحت حجاج و ای
د سعودی دا اقدام که څه هم لوی اقتصادي زیان دی، خود حجاجو د سهولتونو لپاره یې وکړ. دوی 1 میلیارد ریال ځانګړي کړي چې د مسجد الحرام ځینې برخې ترمیم کړي او تخنیکي وسایل پکې بشپړ کړي، او د دې ترڅنګ د طواف سیمه ترمیم او پراخه کړي. د سږ کال 40% کمای یوازې د روان کال لپاره دی.
د حج او اوقاف وزیر وویل د افغان حاجیانو 40% کمواله به په ټولو ولایتونو کې محاسبه او لمخه به پریکړه وشي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په سعودي عربستان کې افغان حاجیانو ته په مکه او مدینه کې د اوسېدو د ځای ترانسپورټ روغتیایي او داسې نورو خدماتو اسانتیاوې مخکې له مخکې برابرې کړې دي. سره له دې چې دا وزارت هر کال افغان حاجیانو ته د اسانتیاو د برابرولو خبرې کوي، خو لیدل شوي چې هر کال افغانان حج ته د تګ په سعودي عربستان کې د اوسېدو او هیواد ته د بیرته ستنېدو پر مهال له ستونزو سره مخ شوي دي. په تیرو کلونو کې د حج او اوقافو وزارت څو تنه لوړ پوړي چارواکي د حج د مراسمو په بهیر کې د پیسو په اختلاس تورن شوي هم وو، خو دا وزارت ژمنه کوي چې سږ کال به د حج پروسه له پیله تر پایه پورې شفاف وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
روسله غی چی په نړۍ کې پر انټرنیټ او ټلیفون د امریکا د څارنې د پټ پروګرام څخه پرده پورته شو. د جرمني او ورسپانه خبر ورکوي چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه هم له دغه پروګرام څخه خبر وو، او د امریکا د استخباراتو ادارې په دې هیواد کې میشتو امریکایي ځواکونو ته هدایت ورکړی وو چې دغه څارنه هم هماهنګ کړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د جرمنی یو ورسپانه په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه د یو سند په حواله خبر ورکوي چې د جرمنی پوز له کلونو راهیسې پر انټرنیټ او ټلیفون د امریکا د څارنې د پټ پروګرام څخه خبر وو. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې د جرمنی بیلټ او ورسپانه وای د 2011 کال په سپتمبر کې په کابل کې د نړیوالو امنیتي مرستندوی ځواکونو د قومندانۍ له مقر څخه د ایساف سیمه ییزو قومندانیو ته په استول شوي لیک په خاص ډول پر ټلیفون او ایمیلونو د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې لخوا د څارنې د پټ پروګرام په اړه ویل شوی وو. د استول شوی لیک له مخې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د امریکا پوز ته هدایت ورکړی و چې په افغانستان کې د استخباراتو عملیات هماهنګ کړي چې په مزار شریف کې د جرمني ځواکونه هم پکې شامل وو. بیلټ او رسپانې دغه راز په روانه اونۍ کې ویلي و چې د جرمني د بهرنیو استخباراتو ادارې مخکې په بهر کې د تښتول شوو جرمني اتباعو د لټون لپاره له دغه پروګرام څخه د معلوماتو د شریکولو غوښتنه کړې وه. د فرانس پرس په وینا دغه راپورونه د جرمني پر صدر اعظم انګلا مرکل د سپتمبر د 22 ملي انتخاباتو مخکې فشارونه زیات کړي دي. مرکل ویلي چې دا پر انټرنیټ او ټلیفون د امریکا د څارنې د پټ پروګرام څخه خبره نه و او د رسنیو له لارې خبر ترلاسه کړ. زیات جرمنان په قهر دي چې ایمیلونه، ټلیفونونه، د انټرنیټ لټون او نور اسناد کتل شوي او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د پروګرام په ترڅ کې ثبت شوي دي. په نړۍ کې د امریکا د څارنې له دغه پټ پروګرام څخه لومړی ځل د امریکا د استخباراتو د ادارې پخوانی قراردادي ایدوارد سنودن پرده پورته کړه. د جرمني صدر اعظم واشنگتن ته په څرګند ډول ویلي چې موږ نور په سړه جګړه کې نه یو، خو د راپورونو له مخې د اتباعو د خوندیتوب او د تروریستي حملو په مخنیوي کې د دغه پټ پروګرام له رول څخه دفاع کړې ده.
د جرمني حکومت ویل چې د امریکا متحده ایالاتو او ناتو دواړو د سارنې پټ پروګرامونه مختوړي دي، خو دا دواړه سره جلا دي. د جرمني د حکومت ویان سټیفن سیبرت نن په برلین کې خبری کانفرنس ته ویل هغه پروګرام چې ناتو په افغانستان کې مختوړي د امریکا د استخباراتو له پروګرام سره توپیر لري. دا په معنا په افغانستان کې دغه پروګرام د امریکا لخوا نه بلکې د ناتو په مشرۍ ځواکونو لخوا مخته وړل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هر کله چې ولسمشر د افغانستان د نفوس شمیرنې د ثبت قانون توشي کړي، دوی به د الکترونیکی تذکیرو ویش پیل کاندي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د الکترونیکی تذکیرو په ویش کې د زند اصلي عامل همدغه قانون و چې دوه ورځې وړاندې د ولسی جرګې لخوا تصویب شو. اسدالله لودین او په دې اړه نور معلومات.
که څه هم له دې وړاندې د الکترونیکی تذکیرو د ویش خبرونه عملي شوي نه دي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا ځل د دې پروژې پیل ته بشپړ چمتووالی نیولی. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش وایي دوی به دغه بهیر له کابله پیل کړي او د تخنیکي امکاناتو له مخې به یې په راتلونکي کې ولایتونو ته هم وغځوي. ښاغلي دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی یوازې دې ته منتظر دي چې د نفوس شمیرنې د ثبت قانون د ولسمشر لخوا توشیح شي.
د کورنی چار وزارت الکترونیکی تذکرو د ویش لپاره لازم چمتووالی نیولی وو. تاسو خبر یاست چې د کابل په څو ناحیو کې یې د نوملیکنې چارې پیل سوې. ټولې تخنیکي چارې د بشپړېدو په حالت کې دي. کارکوونکي ګمارل سوي، خو له بده مرغه چې د نفوس شمیرنې قانون د اوږدې مودې لپاره په ملي شورا کې پاتې سو. اوس دغه قانون تصویب سوی او هر کله چې توشی سي موږ به د تذکرو د ویش چارې پیل کړو.
د افغانستان د نفوس شمیرنې د ثبت ضبط قانون د تیر دوشنبه پورز د ولسی جرګې لخوا تصویب شو. ل دې وړاندې هم د کورنۍ چارو وزارت په وار وار د الکترونیکی تذکیرو د ویش خبر ورکړی، خو تر اوسه د بیلابیلو لاملونو له امله نه دی پیل شوی. د وزارت ویلي و چې د الکترونیکی تذکیرو پلان یو څه پیچلی دی او له همدې امله یې ویش هم له ځنډ سره مخ شوی. د دې تذکیرو له ویش سره به زړې تذکیرې له منځه ځي او د افغانستان د هر وګړي ټولې ځانګړتیاوې به په کمپیوټري سیستم کې ثبتېږي. چارواکي وایي چې الکترونیکی تذکیرې د یو واړه کارت په ډول دي چې د موټرو د لایسنس، جواز سیر او رای ورکونې سیستم هم پکې ځای شوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا له کورنیو چارو وزارت نه غواړي چې د دې تذکیرو په ویش کې بیړه وکړي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه تذکیرې کولی شي د انتخاباتو په شفافیت کې هم رول ولوبوي.
پروسه کې دا همکاري کولی شي، د شفافیت په تامینولو کې همکاري کولی شي او په اوږدمهاله لپاره دا د ټولنې یو ښه حل لاره ده. هغه امنیتي تدابیر چې د برقي تذکره کې ځای په ځای شوي دي، د کې هېڅ شک شبهه نه شته چې هغه ډېر لوړه سطحه باندې دي. په هر تعداد باندې دغه تذکرې واجد شرایط رای دهندو ته توضیح شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون به د ټاکنو په ورځ د دې تذکرو نه استفاده کوي.
د افغانستان اوسني نفوس ته په کتو چارواکي داسې ګمان کوي چې د الکترونیکي تذکرو ویش به له درې تر پنځو کلونو وخت ونیسي. خو د هیواد په ځینو سیمو کې خراب امنیت هغه څه دي چې ممکن د دغه بهیر په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د افغانستان اوسنۍ تذکرې په معیاري ډول نه دي او په ډېرې اسانۍ سره د جعل امکانات پکې موجود دي. له دې وړاندې د ملي شورا ځینو غړو ادعا وکړه چې اکثره بهرنیانو د افغانستان تذکرې ترلاسه کړي دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
استرالیا ته د غیر قانوني مهاجرتونو پترس کې چارواکي د وی کشتي د ډوبیدو د نوې پیخي خبر ورکوي چې پکې څلور کسه وژل شوې دي. په کشتي کې سپاره لسکونه کسان چې یو شمیر افغانان هم پکې شامل دي ژغورل شوې دي. په دې اړه نوریاس نوري معلومات وړاندې کوي.
د استرالیا چارواکي وایي وکشتي چې شاوخوا 150 پناه غوښتونکي پکې سپاره وو د هند په سمندر کې د استرالیا یو ټاپو ته نږدې ډوبه شو او څلور تنه پکې ووژل شول. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د استرالیا د کورنیو چارو وزیر جیسن کلیر خبره لاندې ته وویل چې دغه پیښه د سشن بي په ورځ د کریسمس ټاپو په 125 کیلومتره کې رامنځته شوه. د استرالیا دغه ټاپو د انډونیزیا د پایتخت جاکارتا جنوب چې استرالیا ته د مهاجرینو د تګ یوه مهمه لار بلل کیږي په 500 کیلومتره کې پروت دی. د استرالیا د سرحدي چارو د قمندانۍ مشر ډیوید جانستن وویل د دغه کشتۍ د ژغورلو لپاره سهار وختي دوه کشتۍ واستول شوې، خو ژغورونکو ونشو کولی چې خلک دغو کشتیو ته راپورته کړي ځکه د اوبو څپې ډېرې لوړې او څلورو مترو ته رسېدې. جانستن وویل د دوی عملی دغه کشتۍ د آیسلند تر ټاپو پورې چیرې چې د پناه غوښتونکو لپاره یو کمپ پرانستل شوی کش کړه. د استرالیا د سرحدي چارو مشر دغه راز وویل دغه کشتۍ له څو ساعته مزل وروسته یوې خواته کږه کېده او سپرلیو د ډوبېدو له ویرې ځانونه اوبو ته واچول. ژغورونکو د مسافرو د ژغورلو لپاره اوبو ته واسکټې وغورځولې. 144 تنه یې ژوندي راوایستل. د ژغورنې د عملیاتو له پایته رسېدو مخکې د دو ښځو او دو سړو مړي هم وموندل شول. ژغورل شوي پناه غوښتونکي چې د افغانستان، پاکستان، ایران او عراق د آیسلند ټاپو ته د ډوبې شوي کشتۍ د دریو انډونیزیایي عملیې سره ولېږدول شول. د پناه غوښتونکو په ډله کې یو زیات شمېر یې کوچني ماشومان دي. د کریسمس ټاپو استرالیا ته د پناه غوښتونکو د سفر په یو مهم مقصد ځای بدل شوی چې خلک له انډونیزیا څخه په خرابو کشتیو کې ځانونه اچوي چې یو شمېر خپل اصلي مقصد ته نه رسېږي. په وروستیو کلونو کې په سلګونو کسان په دې خطرناکه لاره کې وژل شوي دي. تېره اونۍ هم کریسمس ټاپو ته نږدې یوه کشتۍ ډوبه شوه. د یوه نوي زیږیدلي ماشوم مړی وموندل شو او د اتو نورو کسانو چې مړي یې په اوبو کې لاهو شوي وو پیدا نه شول.
د سرطان یا چنګاښ شپږویشتمه په افغانستان کې د لومړني جمهوري نظام له جوړېدو سره برابر ده. لنن څخه څلوېښت کاله مخکې سردار محمد داود خان د یوې سپینې کودتا په نتیجه کې په افغانستان کې شاهي نظام نسکور کړ. یو شمېر کسان چې د سردار محمد داود خان په حکومت کې کار کړی دی په دې باور دي چې نوموړي ښه پلانونه درلودل، خو په خپل 15 کلن حکومت کې ونه شو کړی خپل پروګرامونه بشپړ او خپلو هدفونو ته ورسیږي. قسیم سولمل په دې اړه ریپورت لري.
سردار محمد داود خان د 1252 المریز کال د چنګاښ سرطان په شپږویشتمه نیټه د یوې کودتا له لارې د محمد ظاهر شاه 40 کلن حکومت نسکور کړ. داود خان چې د افغانستان لومړنی جمهور رئیس بلل کیږي، په هغه وخت کې د لومړي ځل لپاره د راډیو له لارې جمهوري نظام اعلان کړ. د هیواد نامناسب اقتصادي، سیاسي، ټولنیز ټولنیز شرایط او کورنی اختلافات د داود خان د کودتا له عمده عوامل څخه ګڼل کیږي. د سردار محمد داود خان په رژیم کې ځینې حکومتي چارواکي وایي هغه د خپل حکومت پر مهال له زیاتو ستونزو سره مخامخ سو او وایي نسو کړی چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې رئیس او د داود خان په حکومت کې د نیمروز والی عبدالحمید مبارز له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سردار محمد داود خان د اهدافو او ستونزو په اړه داسې وایي:
متاسفانه به اهداف خود نرسید، برزی که جمهوریت تاسیس کرد
به خواشنی سرخ پلو اهداف تا و نرسیدی، ځکه کله چې جمهوریت جوړ کرد ده شی ارخو او کن ارخو لستون رو سر مخامخ شو. ده هغه وقت او وکلن پلان جوړ کرد، خو ده هغه کنونه و چی اساس قانون باید جوړ سوی وی، انتخابات باید سوی وی او ده پلان ده بشپره ولو لپاره پیسی را طولی سوی وی.
کتون که وی سردار محمد داود خان حتی کوله چو هیواد ده پرمختگ لوری تا بوزی او غشتل افغانستان پسیمه که پیو پیاوری هیواد بدل کړی. زیات شمېر هغه کسان چې د سردار محمد داود خان حکومت یې په یاد دی وایي چې نوموړي د افغانستان د پرمختګ لپاره زیات پلانونه درلودل او خلک هم ترې خوښ وو. د کابل ښار دوه تن اوسیدونکي د سردار محمد داود خان د حکومت په اړه داسې وایي:
داود خان ورغلی او شخصیت حکومت اسلامي حکومت ته په خدمت کې و.
هغه نظام ډېر ښه و له اوسني نظام نه، یعنې ډېر داسې و چې د ملک هغه ته تاریخي ته د ملک پیشرفت ته ډېره توجه وه، ډېرې پروژې په کار واچول شوې. یعنې د داود 15 کاله د حکومت دوران په دې کې د افغانستان کې ډېر پیشرفت وسوریر به پرمختګ وسو.
ویل کېږي چې هغه وخت له اسلامي هیوادونو سره د داود خان نږدې کېدل او له امریکا سره د نوموړي ښې اړیکې د پخواني شوروي اتحاد د چارواکو ترمنځ دا اندېښنې راپیدا کړې چې ګڼې داود خان غوښتل په افغانستان کې د شوروي ضد سیستم جوړ کړي. د افغانستان لومړنی جمهور رئیس سردار محمد داود خان تر 15 کلن حکومت وروسته د 1955 لمریز کال د سوریا غویي په اومه نېټه د یوې کمونیستي کودتا په نتیجه کې د خپلې کورنۍ له یو شمېر غړیو سره د ارګ په ماڼۍ کې وژل سو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا روسیه ولسمشر وایی دا امریکا دا استخباراتو دا اداره دا پخانی قرار دادی دا مسئله په نسبت دا روسیه و امریکا تر منز دوارخی زیادی که دیر اهمیت لري او ډیر کوشش کوي چې دغه اړیکې پراخ کړي. خو د امریکا حکومت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې روسیه د ادوارد سنوډن چې په نړۍ کې د امریکا د پټې څارنې له پروګرام څخه پرده پورته کړي او اوس د مسکو په هوایي ډګر کې بند پاتې دی امریکایي چارواکو ته وروسپاري. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د روسیې امریکا اړیکې د امریکا د استخباراتو د ادارې د پخواني قراردادي ادوارد سنوډن چې اوس د مسکو په هوایي ډګر کې دی د مسلې په نسبت ډېرې مهمې دي. زموږ دوه اړخیزې اړیکې زما په نظر د امنیتي خدمتونو د چارو پر سر د ناندریو په نسبت ډېرې زیاتې مهمې دي. پوتین دا خبره نن خبرالان ته د هغې لانجې په ارتباط وکړه چې د امریکا د پخواني قراردادي پر سر راپورته شوې ده. سنوډن چې د جون د میاشتې له درویشتمې راهیسې د مسکو په هوایي ډګر کې بند پاتې دی پرون یې له روسیې څخه په معقد ډول له سیاسي پناه غوښتنه وکړه. پوتین ویل د تر ډېره له امریکا سره د اړیکو په پراخوالي تمرکز کړی دی. موږ سنوډن ته خبرداری ورکړی دی چې د ده هر هغه فعالیت چې د روسیې امریکا اړیکو ته زیان رسولی شي زموږ لپاره د منلو وړ
نه
دی. پوتین له دې ډاډ سره سره د امریکا حکومت پر دې ټینګار کوي چې سنوډن امریکایي چارواکو ته ورور سپارل شي. سپینې ماڼۍ پرون یو ځل بیا له مسکو څخه وغوښتل چې نوډن چې له روسیې په معقد ډول د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده وباسي. د سپینې ماڼۍ ویان جې کارني په واشنګټن کې خبرالانو ته وویل: زموږ دریځ دا دی چې ښاغلی سنوډن باید وایستل شي او بیرته متحدو ایالتونو ته راشي او متحدو ایالتونو ته له راتګ پرته نورو نړیوالو سفرونو ته اجازه ورنکړل شي. هغه د بشري حقونو فعال نه دی، هغه مخالف نه دی، هغه تورن دی چې پټ معلومات یې افشا کړي دي. واشنگتن غواړي د امریکا د استخباراتو د ادارې دغه پخوانی قراردادي د هغو معلوماتو په خاطر محاکمه کړي چې په نړۍ کې د امریکا د پټې څارنې په اړه یې افشا کړي دي. د جنوبي امریکا یو شمېر هیوادونو ویلي چې سنوډن ته پناه ورکوي، خو وروسته له هغې چې د روانې میاشتې په سر کې د بولیویا د ولسمشر الوتکه چې لا پاس ته روانه وه او په اروپا کې راکوزه کړی شوه، سنوډن له دې بیرې لري چې جنوبي امریکا ته سفر وکړي. داسې شکونه موجود چې د بولیویا د ولسمشر په الوتکه کې به سنوډن سپور وي. د روسیې د جمهوري ریاست د بشري حقونو د شورا مشر میخایل فیدوتوپ د سیشن بی پورز وویل چې سنوډن ته باید په معقد ډول سیاسي پناه ورکړل شي تر څو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وکولی شي چې هغه هیواد ته د ده د سفر امکان برابر کړي چې ورته د استوګنې دایمي سیاسي پناه ورکوي. د روسیې د مهاجرت مرکزي اداره وایي د سنوډن د پناه اخیستو پر غوښتنې به په دریو میاشتو کې غور وکړي.
د سره روانه خبری مجله هم پای ته رسیده. شپږ نیمې بجې دي د ازادي راډیو نننۍ وروستۍ مخمنۍ خبری مجله وخت را البته مازیګرنۍ خبری مجله وخت را رسیدلې ده. کوربه دې ژک